ستړي مشه اوریدونکو دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري کړې کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په مهمو موضوعاتو راپورونه درته لرو او زمونږه اونی ز خبرونه د مشال ریډیو مجله هم اوري پر دې چې رومبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبر کو او د احمد الله نه د دې وخت خبرونه
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې دي او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویم شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي وو چې په 2006 زیږیز کال کې د سهرابګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د سهرابګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د نومبر په 13 د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو خواست منظور کړی وو. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په دې اړه نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. د مسعود وکیل صلاح الدین پینور له اوریدنې وروسته مشال ویډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالي پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 14 اتم او 9 راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید حضرت علي او قاسم تختولې شوی وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسعود د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو. هغه وخت د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راو انوار ادا کړی وه چې له پولیسو سره یې د ډزو په مقابله کې درې وسلوال طالبان وژلي دي، خو وروسته د سند پولیسو یوې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده پرون په کابل په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خپور کړ، مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د قندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځینې سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم په دې لیدنو کتنو کې حاضر وو. د طالبانو د مشر چې د واک ترلاسه کولو وروسته په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، د دغو لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کمی مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګېرل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښیي چې بې له څه ډوله خنډ د واک انتقال چې طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي فوج د حقو بریدونو مسؤول ول چې د حکومت د سقوط پر مهال د پراخو ملکي تلفاتو سبب شول. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریز کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 او یا منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر پر 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو ورده چې احمد الله توړاند کول اوریدونکو رازو زمونږ ډومبه موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې ووریدل په کراچۍ کې د ترهګرې ضد عدالت د عقابي سبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر د مقدمه اوریدنه کړې ده او د دغه اوریدنې 28 دسمبر ته یعنی پریکړه کړې ده عدالت چې د دې بیا اوریدنه به 28 دسمبر باندې کوي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو په کراچۍ کې زموږ د همکار نیاز خان. نیاز خان ستړی مشې په خیر.
مننه. وعلیکم السلام.
د دې مقدمه د اوریدنې په اړه کرا ته لیک تفصیل وې چې نن د اوریدنه وشوه، څه فیصله وشوې، څه خبرې پکې وشوې؟
ډیر مننه کمنګ اوریدونکو ته وایو چې نن په کراچۍ کې په دوه عدالتونو کې چې کوم د ای ټی سی کوټونه دي د ترهګرۍ ضد عدالتونه دي، نمبر 10 او 12 پاغې کې د علي وزیر په 10 نمبر عدالت کې د ضمانت چې کوم خواسته پاغې اوریدنه وه، او په 12 نمبر عدالت کې چې کوم د سوراب ګوټ کیس ته پاغې کې د گواهی لپاره چې کوم دی اوریدنه وه. خو په دې کې پرمختګ هغه وخت وشو چې نن د بنو پولیس هم په کراچۍ زندان کې دننه چې کوم دی 12 نمبر عدالت ته وړاندې شوی، او په 14 دسمبر یو خاص جمع کړی دی چې د قامی اسمبلی ممبر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر چې دی د په خیبر پښتونخوا په بنو کې یو عدالت ته غوښته دی. نو 12 نمبر عدالت بیا په 14 دسمبر په دې باندې امر کړی دی چې علي وزیر دی د دغه عدالت ته د پېښ کېدو د پاره چې کوم دی د بنو پولیس ته حواله کړی شي. په دې اړه چې زمنګ د علي وزیر چې کوم د کورونو وکیل دی قادر خان ایډوکیټ هغه سره مونږ خبرې وکړې، نو هغه وی چې نن یا سبا اکیدې شي چې علي وزیر به د دې ځنا خیبر پښتونخوا بنو ته بوزي، او خواغه په دې اړه دا سو نه ویل چې د علي وزیر په ضد الته کومه مقدمه ده، هغه کله دغه شوې ده، یا علي وزیر په هغه کې مخور دی، یا عدالت ولی غوښته دی. په دې اړه هغه پوره معلومات را نه کړل. هغه وی چې په خپل هم د دې په اړه اوس معلومات جمع کوم. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 12 په 14 دسمبر دا امر کړو چې نن دا پریکړه مخې تراله، او بیا چې کوم دغه د ضمانت خواستو چې نن یې اوریدنه کې دا نو هغه د 28 دسمبر پورې ځنډېدلې دي، او په 28 دسمبر به بیا په هغه کې اوریدنه کیږي.
نیاز خان، کوم چې د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړي دی محسن داوډ صاحب، هغه دا ویلي دي په خپل ټوئیټر پاڼه باندې چې په دې مقدمه کې چې نور کم کسان وغه ټول خوشی کړل شوی دي بغیر د علي وزیر نه، نو دغه په دغه اړه راته سوي څه تفصیل لې لکه دي کې نور کم کسانو او علي وزیر چې تر اوسه نه خوشی کیږي، نو دي کې قانوني څه خبرې دي؟
کراچۍ کې چې د علي وزیر دی یا د پی ټی ایم په نورو غړو کمی مقدمه دي، کده سوراب ګوډ مقدمه ده، نو پاغي کې 3 غړي پولیسو نسلی او ټټول د کراچۍ او بیا په ضمانت خوشی شوی دي. کومه مقدمه چې نن په ضمانت اوریدنه وا په شالتی ټاون کې په کال 2013 کې پولیسو کړی و، نو پاغي کې امان خټک چې د چا په کور کې پی ټی ایم دا پروګرام کړو یا پاغو تور د چاغو د ریاست خلاف ویناګانی کړې وي، نو امان خټک او داغه هم په ضمانت خوشی دي. صرف علي وزیر په دغه مقدمه کې په جیل کې دي. هم د دې لامله چې په سپریم کورټ کې په 13 نومبر چې کوم ججان خپل ریمارکس ورکړي وي، ناګانی کړې وي، نو هغه هم دا ویلی چې نور کسان په ضمانت خوش دي، نو یوازې علي وزیر ولی په زندان کې چې کوم دی بند ساتي، او هغه بیا د سوراب بورډ په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړي وو.
ډیر مننه نیاز خان، خوشاله اوسئ او ښه ورځ دل غواړم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14 د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدلې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر بن الله په پاکستان کې د کسانو پر غایبېدو خپګان ښودلې دی او د دې مسلې لپاره ریاست سیموار ګرځولې دی. د لدرک خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورک زوی د موندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی، خو په پاکستان کې د بشري حقونو او ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي سازمانونه وایي تر هغې چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسرانو ورونه غواړي او سزا یې نه کی دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه تفصیل د هارون باچا پر راپور کې.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانې دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکه ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختمه شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اګست کې خپل میرمن صدف چختایی او خپل زوی سچل چې هغه وختي له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او ترڅنګ د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل، خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مئی کې د زړه درېدو له امله مړ شوه. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی و چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم غوی ته ډاډ ورکړ چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول، د پوز او حکومت پسونو کارونو به نیوکه هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم، د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه، څلور کلن زوی یې موږ ته پاتې دی. دا غم عمر سره دی چې که زه نه یم نو د دې ماشوم به څه کیږي. موږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي، خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وې چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وې.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشري زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تعقیب کړي.
ایک کمیشن جو بنا، انکوائری کمیشن،
د ورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم دې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه و. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواری د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی اطهر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو، نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. موږ لیدلې چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي، خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي، دا مسله به همداسې جاري وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمهوار افسران سزا نه کړي، په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسې کہانیاں وکړې دوی باندې آرڈرونه ورکړې دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ وو آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیان پورته کې هغه هم دا ریمارکس دي سر عدالت خپل کاروائی سم کا کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنالان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کا آگا یو خبر جوڑ سو خوچی دی ظاہری کے خوند سخت لفظوں نے استعمال ہی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته نشوی هم دی 13 فبروری میاشت په اسلام آباد کې د وی خبری غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د وی پښتنې په جواب کې د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلو زرد چې دا ستونزه په بشپړ توګه حل شي نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې و
دا مشال ریډیو دا
د سویلی وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانی وزیر مشرانو د پاکستان له حکومت ته غوښتلی چې د ګومل په کرکړې سیمې ځمکه حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سم او کی یادو مشرانو دا خبره پرون لغې ورستو کړې ده چې په قبایلی سیمو کې وخت نا وخت د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر وایي چې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د ځمکو د شخړو د حل کولو کې مقامي انتظامي خپلې هڅې پیل کړې دي په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکنه سیمې مزکه حد بندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغی باراکشه 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاونډ کې د درې مسید مشرانو جرګه شوی دو په دا جرګه کې س پریکړه وشو د ملک سید انور مسید نه یې ور وای جرګه دا
و چې څنګه په ګومل د مسید د کوم د انګريز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسجد کومه پرداشه فیصله د مسجد د حکومت سره دا و چې دوله بند کلا ها روټ ته ریشي نو دا ایریا بندو مسجد کوم ته ابودي خلوص هي دا مخشه تاین شه مسجد چې کلا متاثرین شو نو په دغه دوران شه حکومت روټ تیر ک هغه مسجد کوم ته تر وسه پورې ابودي ور نه کړ نو په دا حوالہ بندې مسجد کوم پرین دا فیصله وکړل حکومت ای لاس ریز تای مر ک چې صدا لاس ریز شه لکترنګ چې یو ته د انګريز په وخت نیسر جوړ
پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمنځ د ګومل کرکنې مځکه کاشالا په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی
تو ماتا گوگل وازلی خیل کوم چه تمر بانی وقت دا سای جواد کا چه دا تو پا کم بنیاد وڑا جائے اکو مات ورکت سوائی جائے چه اولتا سورا لگا مشکانیون ورکری جائے خال کے سک صاحب ہو جی کری وا آتا سنیا نی ولی جی بلی اپا مسیرون بندے تین ایم پی او کات کری دو دلی خیل کوم اس مطالبہ دا دو چه تو چو پرا دے زخ پل اب جیتا پر یشائی نو یمو گرفتار کا سن دے نوی خلص کری کہ یہ پرا نیش دا کشمیر کا چدا اعتجاج جاری سوچی
دے درے ماسی دے مشہرون جرگیو دے زلی خیل مشہرون د وونه ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د غوي زاو په دارنګ و
میر د سوت وزیرستان او سیدن کې کاغه مسعود دی کا وزیر دی کا دوتانی دی اسلمان خیل دی یو سمرا د لینډ ډیسپیوټ سی هغه د پورا ان شاء الله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي واغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شړې دي دمزه کې ولا هغه او ته حل کی مسجد کوم پر ارینج کی ما جرگا شوی دو اغه جرگی په تناظر شو یا ڈی سی صاحب را ڈائریکشنز کھڑی دی چې توسی دی دی سمرا ابزرویشنز دی دے بندے پیرا پیرا غور کی ودا کی مسل چار دو درونه اصل خل چې دی بالکل اغه تحفظات دی پدا چې کیم تقسیم بندے خو هغه ان شاء الله حل شي جرگی په شلګیا دی چې کیم پوینټ اف ویو دی دی دا کیم پوینټ اف ویو دی سرکار دا کوشش دادا چې پدا نن ورسو ان شاء الله مسله حل شي روډ کلاو شي
د درې مسجد جرګې مشرونه د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلي وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانه شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سنگ تست معلوم ادا پ خیبر پختونخوا کے د دسمبر پندرسمہ بلدیاتی انتخابات کی گی د خیبر ضلع پولیس وائی چغل تے د بلدیاتی انتخابات لپارا امنیتی پلان جوڑ کر دے د خیبر ضلع پولیس مشر وسیم ریاض مشال لیڈو تو ویلی چې ډېر حساس او حساس پولینګ سټیشنو ته بعد پولیسو زیات نفری ورکوي او په ټوله سیمه کې با کلک امنیتی ګامونه پورته کوي. په دغه اړه تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې اورو.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریڈیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سیمو تا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی درستنې دوه لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې با غشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو.
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څنګه مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتي ځای حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل لیسا جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعہ او دغه شانتې د حکومت کې د فیصله سازۍ چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیر ازل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو خو هغه جمهوری طریقې سره
د لنډ کوتلی او ځای وګړای حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شو کسانو ته فندونه ورکړل شي نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
نالے کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکسنګ چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي. په سکولونه کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته نه پاغه کې ټاټ شته نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته د سپا او بو سہولت شته هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسي کې هم تاسو ډاکټر نه ملاويږي د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي. نو بالکل مسلې ډيري امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنی وشي امیدواران راشي هغه کامیاب شي نو دا بخپل ذمہواری تر سره کی.
د خیبر د بلدیاتو اداره وای دا محل په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوې یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابی کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلی ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,118. 13,580. اول زرا تسواتیا کلو هرتز.
تیر مازیګر د پیښور په سیټي پونتون کې د روانو بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثه او پروګرام ترسره شو. د مباحثه ته د پیښور د خاري سیمې د میئر یا خاروال د څوکې لپاره ولاړ د بلابلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربرل شوي وو. د مباحثه منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل بنشور او د پیښور خار د بلابلو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د بلابلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم وکړې. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
په دغه محل د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پیښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
دا سے ڈبیٹس دا جمہوریت جو حصہ پکار دا جسم مت سولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا دا موقع میں لاؤشی اور چاغ خپل پروگرام دے خلق و توخی اور بیاغ مطابق دین تبوس نہ اکڑے شی نو دا سے اگی رہنمائی اوشی چی خپل ووٹ چکم ڈیر قیمتی دے اگر دے صحیح طریقے سارا جو کینڈیڈیٹ پا حق کے واچے دا کینڈیڈیٹ سے زمگا سباب دی کے یو کس زمگا میر جوڑی گی مثال دے زل سرور کالا دیر کے بیا چی بیا رہا سی نو امدا خلق بورتا نا سی بیا بیتا پوسنے کی تاس خود آوادے کر نم دی پورا کری خلق سنگا ٹریننگ کی گی دا پا دے پوئی گی چی کی قیمت وقت سما قیمتی دے زمگا اور یو خاص خبر چی تا پوش دا غیب جواب برکے اخوا دے خواب نزی
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پیښور ښار د ټریفیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پیښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پیښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پیښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ ټول نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پیکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده. نمبر فرسٹ دویمه مسله په پیښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دے. دا ٹریفک دا نظام دا پارا بالکل سب پلیننگ نشتا. نو اس بی آر ٹی ٹک شو یو فائدہ مند یو خصیص دے یو اپڈیٹڈ سیز دے. خود بی آر ٹی پو وجہ باندھے رش نور ہم سیوا شو. نو آیا دوی سر دا رش دا پارا سوس موجودہ میئر لا پکار چی دے دی رش دا پارا الٹرنیٹ انڈر پاسز یا بائی پاسز ور کی.
دا پوانتون یو اس دا کون کے وائی د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پیښور کې د ټریفیک مسله نوره هم پیچلی شوې ده.
زمانم اویس خان څنګه زما مرګري تاسو سره ډیسکس کړ د ټریفیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ خپل فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ یونیورسٹی تم لیټ زو ارزی ته لیټ زو عمدا مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن سیدی کنه لکه خامخا دی خپل ګیدرنګز جوړي یار سو جوړي خو دې دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک کا یا روډونه بلاک کا ودا شي زونه دي. ډیره واټه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الیکټریسټي دا بجلیان وغیرہ خو چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړی ختم علاقه کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 98 ګریډونه دی هغه سیستم یې لاسه اپګریډیشن بګدون نه کی.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دې یوازې د پیښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
مشال رو دغه اوردونکو او په پښتونخوا کې د مسپخین یوونی مبج شوې ده. نو د احمد الله نه بعد د وخت مهم خبر نه وره.
د ترهګری ضد یو عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په کراچۍ کې د ترهګری ضد عدالت شاوخوا درې کال وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وجنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلې دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خپور کړ، مولوی هبت الله اخونزاده پرون سهار د قندار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځینې سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم په دې لیدنو کتنو کې حاضر وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو پر داسې حال کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ خستون کو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویم شل اوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماته ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 122 منډې جوړ کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه د احمد الله اورید او اوریدون کوس وخت شوې دي. زموږ د ونی ز خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په سعودي عرب کې په اول ځل د فلمونو د نړیوال فستیوال د جوړېدو په اړه رپورټ لرو. د پښتو ژبې د یو نامتو فلم ډایرکټر ممتاز علي خان پر مړینه مهم یو رپورټ جوړ کړي. په جلال آباد او سوات کې د مشاعرو په اړه مطالبو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. بدرګه مو کړي. د سعودي عرب جده ښار کې د دسمبر ل شپږمې تر شپاړسمې د نړیوالو فلمونو فستیوال جوړ شوی چې پکې د ټولې نړۍ منتخب شوي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. په سعودي غوندې محافظه کار هیواد کې دا ډول میلې تر 100 کال پخوا پورې د مرغۍ پیوي او چای تصور هم قدر نه شو کولای، خو اوس دا هر څه په حقیقت بدل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوی یو مطلب ته. څلور کاله وړاندې په سعودي عربستان کې پر سینماګانو لګیدلې بندیز لرې کړل شو او اوس دا د هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوې ده. په جده کې د سر سین په نوم د فلمونو نړیوال فستیوال د دسمبر په شپږمه پیل شو چې د لسو ورځو لپاره د پکی با په دیر شو ژبو د وش پیتو هیوادونو 138 د وګده او لن واټن فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي.
Hen Sabri, the International Film Festival's very first red carpet. And we are so
د فلمی میلې د پرانستې پر مهال د سعودي د سر سین د فلمی میلې ډایرکټر محمد ال ترکی ویل
اقول ان اليوم لحظه تاريخيه احنا جدا سعيدين في انطلاق الدوره
دا یو تاریخي غړی دی. موږ خوشاله یو چې د جدي په تاریخي خار کې خپل لومړنۍ نړیواله فلمی میله پرانیسو په هغه خار کې چې د یونیسکو د ملي میراثونو په فهرست کې شامل دی. دا د سعودي هنرمندانو سره لوی مرسته کوي. په دې فلم فستیوال کې د سعودي خپل جوړ ځینې فلمونه هم کې خودل کیږي. حریت نیوز په نوم رسپانې لیکلي چې د سعودي عرب د فلمونو لومړنۍ خزینه ډایرکټره هیفا المنصور هم په دې میله کې ګډون کوي. هغه په 2012 کال کې د وجدا په نوم د فلم ډایرکشن کړو. د هغې دې فلم یو شمېر نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. هغې د میلې د پرانستې پر مهال رسنوي ته ویل دلته د فلم لیدل یو خوب ګڼل کېده. نو اندازه ولګوي زه به څومره هیجاني يم چې په فلمی میله کې ګډون کوم. سینما موږ ته د اظهار یو لار راکوي چې نړۍ ته پرې نږدې شو. زه خوشاله يم چې د تمدن یو نوې دریڅه پرانیزو. د مصر د فلمونو او هنرونو یو کرکتون کې حریت ورسپانه تویلي 15 کال وړاندې چا په سعودي عرب کې د فلمونو د میلې د جوړولو تصور هم نشو کولای. نو موږ وایو اوس چې هلته د فلمونو نړیواله میله وړ شوی نو لدی سره بعد د فلم د نړۍ د تړلو کسانو نظر پر دغه هیواد پریوزی او ممکنه ده ځنی به پر راتلونکو کې دغلته د ځنو فلمونو د شوټینګ لپاره هم لاري ګدري ولټوي. برتانوی اداکار کلایو اون په دې مقویل زه په دې خوشاله يم چې سعودي د فلمونو میله پرانیسته ده. زما په اند د فلمونو فستیوال د خلکو یو بل ته د نږدې کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. فیوغال د سعودي عرب یو اکټر ده. هغه وای
صراحه احساس جدا غریب وقلبي قاعد يدق ويعني
کر اختیا ویم یو واجبہ فکر کوم. زړه مې دربیږي. زه کوشش کوم څومره چې ممکنه وي ځان آرام ونیسم. زه په دې تقریب کې ډیره خوشاله یم. زه هیله لرم چې موږ به هم نړیوال شو. لب لبا د مصر یو اداکار ده. هغه وای
لا بصراحه انا حاسه یعنی کأني بحلم.
کر اختیا ویم دا سیره تخکاری لکه زه چې یو خوب وینم. ما چې کله واوریدل چې په سعودي کې په اول ځل فلم فستیوال جوړیږي او ما ته هم بلنه را لګلې نو زه زیاته خوشاله شوم. کرکتونکي وایي د سعودي عربستان اوسنۍ انتظامیه هڅه کوي چې د سینماګانو په پرانستلو د فلمونو د میلو په جوړولو او د ګاډو د ځغاستې په ترسره کولو نړۍ ته وښيي چې له متمدن نړۍ سره اوګه په اوګه تلل غواړي. بل پلو دا کار د سعودي عرب سره په اقتصادي وده کې هم کومک کوي او د نړۍ سیلانیان هم یاد هیواد ته مخه کولی شي. په ریاض کې د فرانسې سفیر لودویس پویلې هم په فلمی میله کې ګډون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویل
cinéma ça s'inscrit dans un contexte
پدې نګدې کلونو کې چې سعودي عرب په کلتوري لحاظ خپل دروازې پرانیستي دا د فلمونو لومړنی فستیوال دی چې دلته جوړیږي. سینما پر ټولنې لوی اغیز لري. ما دلته په سعودي کې د خپل تیر یو کلن ماموریت پر مهال د ډیرو سعودي فلم ډایرکټرانو سره لیدل دي. د هالیوډ د فلمونو په اړه د معلوماتو خبرونکي ویبپاڼې ډیډلاین خبریاله ډیانا لادر هویز یو له هغو بهرنیو میرمنو څخه ده چې د سعودي عرب په فلمی میله کې د ګډون کولو لپاره جدي ته ورغلې ده. هغې د دسمبر په 8 په خپل راپور کې لیکلي جدي ته په رسیدو او په فلمی میله کې د ګډون پر مهال پر دې خبره سخت حیرانه شوم چې د سعودي په جدي هوایي ډګر او د میلې په دوران په هر کاونټر د سعودي عرب ځایي میرمنو کار کولو. د هغې په وینا دا د سعودي عرب په زړه پاله یا محافظه کار ټولنه کې یو نوې خبره ده. د هغې ورځې په هیله چې پښتو فلمونه هم د فلمونو نړیوالو فستیوالونو ته لاره پیدا کړي. اوس درته د ممتاز علی خان په اړه یو راپور وړاندې کوو. ممتاز علی خان په اول ځل در خیبر فلم په خپل هدایتکارۍ کې جوړ کړو چې بیا وروسته لزګونه نور کامیاب فلمونه هم جوړ کړل. هغه د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې وفات شو. موږ درته په دې اړه یو راپور وړاندې کوو، خو اول د در خیبر فلم دا سندره چې زیات شهرت یې موندلې ده. د پښتو فلمونو وتلی ډایرکټر ممتاز علی خان د دسمبر په دویمه نیټه د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. هغه په 1970 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په پبو سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. نوموړي خپل وروستی عمر په لاهور کې تیر کړ، هملته وفات شو او د هغه ښار په جوهر ټاون کې خاورو ته وسپارل شو. ممتاز علی خان د پښتو فلمونو ډیر لوی ډایرکټر پاتې شوی او په برخه یې ډیر لوی او کامیاب فلمونه دي چې پکې درې خیبر، اوربل، خانه بدوش، جوارګر، دیدان، رامداد خان، زخمونه، ناوې د یوې شپې، بنګړی واتکړی، باغی، دوه غرونه او زما قسم د یادولو وړ دي. هغه ګڼ اردو فلمونه هم جوړ کړو چې پکې دلهن اکرات کی، یادو کی بارات، تیسری قسم، باپ کا گناه، گہرے زخم او میری دشمنی هم شامل دي. د درې خیبر فلم یو صحنه چې پکې د امان او اسف خان ترمنځ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سړک جوړولو پر سر خبره ترخیږي.
دا د فرنګي سرکار په موږ باندې ډېر لوی احسان ده چې آز موږ د قوم دم رکھو مند ده. نو موږ هم ټول عمر وفادار یو او د سړک په جوړولو کې به ورسره پورا پورا امداد کوو.
پر بلندا موږ ته دا فیصله منظور نه ده.
دا څه نه افغان
دا دا هغه پاک اسمه کده چې پتی باندې مسلمانانو خپل بیا توې کړی دا او نن هم دا هغه اسمه کده چې دلته پیرنګیانو سړک جوړ کو او دا هغه سړک د جوړې دوی اول به زمونږ د پیلو سړک جوړی دي. هیڅ پدې پاک اسمه کده چې نه پاک کده مونږ نشو پرې خو یې ډېر مګر مې کنه افغانه دا فیصله په اخې هغه وخت په هیڅ چری عمر نشي چې زمونږ د نصیبونو فیصله دې بل څوک وکړي. زمونږ هم دا فیصله ده.
د پښتو فلمونو پروډوسرانو او اداکارانو د ممتاز علی خان مړینه د پښتو فلمونو صنعت لپاره ډیر لوی زیان بللې او ویلي دي چې پښتو فلمونه به د بیا لپاره داسې ډایرکټر پیدا نه کړي. د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم د دسمبر په 14مه مشال لډیو ته ویل ممتاز علی خان یو زیرک او پوهه ډایرکټر و. هغه په پښتو کې هم د اوربل او خانه بدوش او ناوې د یوې شپې پرنګ کامیاب فلمونه جوړ کړي دي او په پنجابۍ او اردو کې هم ښه فلمونه جوړ کړي دي. هغه ویل لکه څنګه چې د پښتو فلمي صنعت کې د بدر منیر بدیل پیدا نه شو، داسې به د ممتاز علی خان ځای هم سکون نیولی شي. هغه ډیر لوی ډایرکټر او ډیر لوی انسان و. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال لډیو ته ویل ممتاز علی خان یو عظیم ډایرکټر او انسان و. تر مرګه پورې د پښتو فلمونو خدمت وکړ او دا یې د شوق له مخې کول. نوموړی وایي د پښتو فلمونو بازار اسې هم سوړ و، خو اوس چې ممتاز علی خان هم د تل لپاره ورسره خدای پاماني وکړه نو دا صنعت به نور هم مخ په ښکته روان شي.
تر مرګه پورې د پښتو د فلم خدمت کړی دی او شوق یې دا و چې
وکما فلمونه خو هغه یو دی بس ډایرکټر خو ډایری کړي خو لکه عام د خلکو پرنګ یو سړی و دالو هغه محسوس کړي د چا د چېرې د ډایرکټرۍ مو دی هغه انډسټري مو چې دی مخکې نه همداسې یتیمه وه میراته وه خو د ممتاز علی خان صاحب من سره چې دی نور هم چې دی
اوربل هم د ممتاز علی خان یو مشهور فلم و د هغه فلم یو صحنه چې په کې د نعمت سرحدی او بدر منیر ترمنس په مشرۍ د اتفاق راتلونه پس ډمې ګډېږي ولی
دوست شوی رامخ کی شي کنه په کوم نکري دی لګولې وې
او یاره دې
ګورې یاره ګایما منګ ټول هم ستاسو په شان دي انا نیو فرق صرف دومره دی چې تاسو د ګنګرو په شرنګار کټه او منګ د ګولو په دار کټو
گڑی گئے اور طرح کے پوری گڑی گئی سرسوں پور کی دا ٹول میں پھر بے خود چھوڑ دے
نظر جی پلا زلف زما خوشابش نظر جی پلا زلف زما خوشابش نظر جی پلا زلف زما پری دلی ونیا پری دلی ونیا د دنیا او د خندا بشے او نظر جی پلا زلف زما خوشابش نظر جی پلا زلف زما
د پښتو فلمونو په اړه د یو لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وایي چې ممتاز علی خان وروستي څو کلونه له فلمي نړۍ لرې د تبلیغ په لاره کې تیر کړل. هغه وایي نوموړی د پښتو فلمونو کامیډي اداکار لیاقت میجر تبلیغ ته بېولی و. لیاقت میجر هم په خپل وروستي عمر کې تبلیغ ته مخه کړې وه. د دغو دواړو تر څنګ اداکار نعمت سرحدی هم اوس تبلیغي شوی دی. مشال رڈوی مجلی تھک وگے اس تشیر نڑے تمخ کو مشاعر و تم بیو د سواد په جانزیب کالج کې په تیرو ورځو کې یو لوی ادبي غونډه او مشاعره د دغه کالج د پښتو څانګې لخوا جوړه شوې و. په دغه مشاعره کې د کالج محصلینو، پروفیسورانو او قربانو شاعرانو ترڅنګ د شاوخوا سیمو د خیبر پښتونخوا پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د غونډې مشري ډاکټر عباسین یوسفزی کوله. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل د جانزیب کالج نه د هغه په ګډون د اوس مهال ډېرې معاصر شاعران مخې ته راغلي دي. هغه په دې لړ کې د والی سوات مننه وکړه چې سل کاله پخوا ورته دا احساس شو چې خپل ژبه مهمه ده او په دې لړ کې کار کول پکار دی. نور حال د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د جانزیب کالج سیدو شریف په ودودی حال کې جوړ کړی شوی مشاعرې صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایرکټر ظهور الحق و. مشاعرې ته د کالج په اصلګونو زده کوونکي ورغلي ول. د مشاعرې قربانا د پښتو څانګې زده کوونکي ول چې وار په وار شاعران رابلل.
پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې د بټخیلی کالج د پښتو پروفیسر دی.
چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي د دینه بلا نور څه خپل کار سړی کوي. چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅیږي ظاهر د جرګې به د بازار سړی کوي.
محمد حنیف کیس سے تپاس کو چرا شب سرخ پر کلام شری کے محمد حنیف کیس
مالا چت دا ستلرا تکوی دا سکوی یہ گلابا تچ دوم رزڑ کوی دا سکوی یدا خدای ظالم زما زڑ کے بچوان دو لگی دا سی چمڑ مڑ را تکا تکوی دا سکوی چرت کی چ خولی وینو تت استر کے نو باسے کیسر کو خیال کا ودا سکوی دا سکوی.
مشاعره کې شریک د در سره تعلق لرونکي یو وستوي خزینه شاعر نیلم ارزو خپل کلام وړاندې کړو.
د نړیدلی درو بام تصویر ته وګغنې دا د تومتونو د مخام تصویر ته وګغنې دا او د ګل د غېګ نه چې خوشبوې په وته ولې دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګغنې دا او خپه خندا خندا ای واړه تصویرونه قتل خو به اختیار د یو قام تصویر ته وګغنې دا.
د مشاعرې مشر میلما عباسین یوسفزی د کلام وړاندې کولو سره سره ویل چې جانزیب کالج کې دوهم زده کړې کړي او دا کالج او ورسره لوی حال د ریاست سوات والی جوړ کړو. دې کالج یو شمیر نامتو خلق زیږولې دي.
مال د بیلې نه بغیر خلق کې صدر اتلا د ترک چارا دې رقیب دې ازاري شروع کړو. ټول دنیا له زر واچوي چې جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا دې طرف ته د بشرقي خبرو کې وګوره سریلانکا ته لاړ شي او د مالدیپ او دې طرف هم
د ټول دنیا د ترقی صرف یو راز ده پله جبا او زه سوات والی صاحب ته په بلاسي سلام پیش کوم چې دا هغه سره دغه د سل کاله وخت په احساس ده
د مشاعرې په اخره کې مشر میلمه او صدارت کوونکو ته د سوات روایتي شال او پکول د ډالۍ په توګه وړاندې کړل شول. د کالج انتظامیه وایي چې د مشاعرې مقصد د پښتو ژبې سره د زده کوونکو مینه نوره هم زیاتول دي.
له سوات جلال آباد ته ورسو. په جلال آباد کې د رنگین ماښام په نوم یو آزاده مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی او خپل شعرونه یې وویل. په دې مشاعره کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ژمنه وکړه چې په هرو 15 ورځو کې به د رنگین ماښام په نوم مشاعره جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ایک جڑو نا سارا یوکڑو اولا سنا سارا ورکڑو کزڑو نا سارا یوکڑو اولا سنا سارا ورکڑو لاکانڈ بلالو ناشی دا
درویش دورانی دا مشہور غزل دا ننگرار دا اطلاعات و فرهنگ ریاست لانگر سخاوری دل کی گی چرتا چی دا دی ریاست مسئولینو دا نومبر پا سلیریشت منیتا دا رنگین ما خام پنو مشاعره جوړه کړې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. ننګرهار میشتي شاعران او لیکوال د شعري ذوق خړوبولو لپاره د داشان مشاعرو د جوړېدو ستاینه کوي او له مسؤلینو د ورته نورو مشاعرو او ادبي ناستو د برابرولو غوښتنه کوي. صادق الله صادق چې په تیر نظام کې د یوې ادبي ټولنې مشري کوله وایي خوشاله دی چې د سولې او ورورولۍ په فضا کې له مشاعرې خوند واخیست.
نننی مشاعره د ادب د زنګو د پاره د پیل ګام ډیر ډیر خوشاله ما کله چې مکتب د کلتور ریاست نه زنګ راغی چې دغه یو رنگین ماخام برابرېږي او شاعران پکې راټولېږي. نور سوچنه مې کول چې د نوي نظام د راتګ سره د نوي خلکو سره دوی سره د ناستې پاستې او دغه خلکو د راټولېدو سره وسکیږي څنګه به وي څنګه به نه وي. خو زموږ د خیال زموږ د فکر د برداشت خلاف هغه سي چې څنګه موږ په تیر نظام کې کول هغه سي مشاعره تر سره شو.
دلته اوس هم د حالات سترګې سری دی دل توس هند بلا پشان ډار دے دل توس هند ژوندون خبر جرم دل توس هند وبا پشان ډار دے.
زیودین همت مل چې په تیر لسو کلونو کې د ختیځ ادبی بهیر مشرقه ولا او ونیز غونډې جوړولې وای ل مشاعری زکه خوند واخیست چې هیڅ ډول سانسور پکې نه و.
د نوي نظام پراتک سره د فرهنګي خوځښت یا حرکت لننګراره او شو ځکه دا یو ادبي حوزه ده او همیشه د دې زینه د ادب فرهنګ د او د هرې ښه کار د دې زینه پورته شوې. دلته نن مشاعره وکړه د یو شډار در کوم چې سانسور پکې نه و.
مړ دی شو ای قامه د پاسون خبر بنکو داسې بدبخت خيو د بدلون خبر بنکو پلار نیکه هم داسې پتیارو کې رالوي کړی یو ځان ته روخانه سباون خبر بنکو لور به خوخه ورکه تعلیم زوی باندې پوره کخه نه نه د پښتون د اوختون خبر بنکو.
د محمد غوث نوري په نوم یو تن شاعر له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د شاعر فکر او خیال دی آزاد پرې خودل شي چې وکولې شي د ولز غږ په خپل شعرونو کې د خلکو او چارواکو تر غوګونو ورسوي.
شاعر لکه څنګه چې د ټولنې ژباړن دی د ټولنې ژبه ده دا ژبه باید آزاد پرې خودل شي ترڅو خلکو ته د شعر په ژبه حقایق وړاندې کی سپینی خبرې وکي او هغه څه ووایي چې خلک غواړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وویل هڅه کوي چې د شاعرانو لپاره د داسې ناستو برابرولو نور فرصتونه هم برابر کړي.
چې په ننګرهار ولایت کې څومره ځوانان دي ادیبان دي فرهنګپال خلک دي نو دوی د خوځښت په اړه باندې چې دوی دا احساسات مړاوي پاتې نه شي او انشاءالله موږ هم دا رقم د رنگین ماښام په نوم باندې نور هم پروګرامونه لرو چې موږ په خپل ترتیب کې دا راوسته چې 15 ورځ بعد موږ خامخان انګین مخام پنوم شیر شپه خامخال منزو
ستاده اخلاص د شجاعت او د نایاب منی نور دې دغه شان خمار درزار نشوم.
ننګرهار کې د رنگین ماخام په نامو مشاعره په داسې محل تر سره شوه چې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره د ادب مینوالو شکایت کوو چې د ادبي ناستو او بهیرونو فعالیتونه کمرنګه شوي دي.
ته دیوانه ویل یار درزار نشوما.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پ مشال راڈیوی مجلہ کے. دا نہ پورس پ دوو. دا شورو پورس پ یوانیما. او د خالی پورس پ سلورو بجو اوریدای شي. درنو اوریدونکو د مشال لډوی مجلې دا غنا په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم وګرځید. سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونې د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
شم ګران د بابا زم جوړاوم ګران د بابا زم جوړاوم مولا راکړه تا وزان بابک مين منی جانا شلی کمی زرم جاڑ گران میں خوشتی لما غاڑ گران میں خوشتی لما غاڑ غارے بانور تشکاری جو گران تزکن یادی جو کپی دائی میں زک سرد نزک ویش کل یادت نزک ویش کل یادت جوڑا وے حسی بانے ستا تیارانے کڑل دہر حغن او زنا پا قرآن یشیلہ سنا پا قرآن یشیلہ سنا